السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته هر کله نن دوشنبه د 2018 کال د سلواغي د لوي د میاشتې 9 د 2018 کال د فبروري د میاشتې 9 ده په لې د سات په خبرونو کې وو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلویش لمه له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالی وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له 20 نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالی وزارت ته امر کړی چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یوه افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې شپږ کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروی کې میشته وی له دې افغان سره یو ځای څلور نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 مخکې یو بل افغان تابع چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کال بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلی نیلي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کال بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یو وکیل او د بشري حقونو د یو مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2018 کال د کرکټ د شلور نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې په پام کې د چنن دوشنبه ایتالیا له سکاتلند، عمان له زیمبابوي او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اور کې پوره کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي 4 شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل 3 میاشتنی راپور کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر ښځو د محدودیتونو د سختولو خبر ورکړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ، د 2015 کال له اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته لاسرسی منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو محتسبینو د 2015 کال د اکتوبر په 3مه خزه د هرات په 3 شپېتم سړک کې جمعه بازار ته لننوتو منع کړی او آن د خزو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اکتوبر په 6مه د زابل ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو هغه خزه ودرولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په مخه وتلې وي او هغوی ته وویل چې نور د دې هدف لپاره له کوره ونوځي. د دسمبر په اتمه د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ خار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیسو ملتیا کوله د ټکسي موټرو او د خاري بسونو چلوونکو ته امر وکړ چې بیل شرعي محرم د خزي نسپروي. د دسمبر په 28مه هم محتسبین د کندهار خاري او مارکیټ ته ننوتل او دکاندارانو ته یې وویل چې پر خزو دې توکي نه پلوري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د طالبانو محتسبین هره ورځ له کوره بهر ښځې تلاشي کوي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي او د هغو محدودیتونو د پلي کېدو څارنه کوي چې دوی وضع کړي دي. له دغو فعالانو یې وی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. په هرات کې د خپلو سترګو د لیدلې حال په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با امر
موږ هر ورځ چې له کوره وتلو یوازې له امر بالمعروف کسانو سره مخ کېدو، سره له دې چې بشپړ حجاب مو درلود. ان کله چې ټکری او چادر نماز مو اغوسته یو بیا به هم له محدودیت سره مخ کېدو او پوښتنې به کوي چې چیرته ځې، ستا محرم چیرته دی، او که محرم به دې درلود بیا به درته ویل چې ولې دې ټکری نه دی اغوستی. یعنی نه یوازې یو یا دوه ورځې، بلکې هر ورځ موږ د دغه وضعیت شاهد چې 15 شپه کسیزه ډله په بازار کې جنو ته مزاحمت کوي،
بازار به زنان و دخترو مزاحمت میکنه.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې پر خزو او نجونو د چادرې اغوستل اجباري کړل. یو شمېر خزو هغه مهال په هرات کې ازادي راډیو ته ویلو چې بیل چادرې خزي روغتیایي مرکزونو او دولتي ادارو ته د ننوتلو حق نه لري. دا موضوع یو نامه هم په خپل تازه راپور کې یاده کړې ده. د یو نامه د راپور له مخې د کندهار او اروزګان ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلین له خبرتیا پرته روغتیایي مرکزونو ته تګ را تګ ته دوام ورکوي، او مخه یې دا ده چې مسؤلین له لارښوونو خبر کړي چې له محرم پرته خزینه کار کوونکي او مراجعین روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته له لاسرسي منع کړي. یونما په خپل راپور کې د خزو پر وړاندې د طالبانو نور محدودیتونه هم یاد کړي، لکه د کار او زده کړې محدودیتونه، د چادري اجباري کول، پر خزینه سنگار ځایونو بندیز، او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې څو ځلې دا کړي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي، په ځانګړي ډول د کار، زده کړې او آزادانه تګ راتګ په برخو کې. دغه بندیزونه او محدودیتونه د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا د خبرونه د دې برخې مطالب. د خبرونه په پاتې برخه کې زماله همکار صفی الله ستانګزی سره پاتې شي.
ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومان حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خبرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولې دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو برني د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنټ د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل د جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خندونه رامنځته کوي چې لامل یې د شکنجي او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستن شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډیرو حقونو به برخې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بیلابیلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د دلوی اتلسمه د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی وویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوړه ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخستنېدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیت سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي، او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي.
and exploitation.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځیر د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان د ساتلو پیسې نه ستره سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالته زما دوه ځامونو مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځ هغه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب متموم نه دی چولو وسه طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سنا ګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی وو ویل اولادونه یې لزدا کړو به برخې دي.
ماشومان هم مکتب کې اچولي دي، نزی په کورونو باندې ناشتي او مریضتیا حالات کې دي، د دوا روپې نشته، د بچ شي روپې نشته، وجه خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالې ته کومه د چوپال به پکې جوړ کړو، هغه ډېر تباران را باندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړی ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپناه په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او له هغه هیواد یې غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداري ورکړې چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوري کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو شته تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي. یو انجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتون کې د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی، څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی دیار لسکلن افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د حق ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی پټکو د طالبانو لخوا خبره شوی. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د 19 خبره کړې ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوی د هلکانو جامع استعمال کړي او په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیې پټکو د یوې انجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلی د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه پټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېری د تختون یرغمل نیونی او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، پکې یوې نجلۍ ښودل کېږي چې ویښتان یې واړه کړي، خولۍ یې په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوی او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړي. په ویډیو کې نجلۍ وایي د غور ولایت اوسیدونکي د تیرو دریو کلونو راهیسې په یو کافي شاپ کې په میاشتني ډول لوه نیولې تر 10,000 افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوی او خپره شوی څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه غبرګونونه ښودلي او دای د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې آن له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده، په خبره مخکې په یو نادولتي اداره کې دنده درلوده او اوس آن له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زموږ نه د کار حق اخیستل شوی، زه اوس نشم کولی چې د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي ډېره سخته ده. موږ اوس آن له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونه نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده، د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږ یې تنګ کړی یاستو، کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضع زموږ هیڅ ښه نه ده. موږ باندې ډېر قبیداد دی او مشکلات مې ورځ په ورځ ډېرېږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین موږ باندې وضع کوي. موږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو، خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې، چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپل اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 28 میلیونه ډیر کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي، د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیز دی ریپورت.
دا ان دا هغه کمپنی او دا محصول او نه دا اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په تو وخت مخ کې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کول ورته مثال ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلي امریکایي کمپنی والا و محصول. هلته مې چې دا محصول اغوستو سمچاري والے ته مې محصول باید اصلي وو چې ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي وو چې بېرته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا د ان د هغه کمپنی و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. مغه چې ما به تاسو سره ولاته یوړو خو هغه اصلا منکر شته.
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وای چې دا توکي او محصولات نه یوازې د چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي، بلکې په خبره ورته بیل بیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتان او شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي دغه د کیفیت ستونزو په اړه کې که خپل تجربه وایي مریض سره داسې توکي یا پیکوي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه د پوستکي خارش د وچوالی یا د ویښتانو د تویدو لامل کېږي. عموما که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هیوادونو نه راځي یا موږ چې بیا اخلو د محلي مارکیټونو دغو نه یې اخلو کیفیت که تزمین سوی اونه ویز ما کفتنه را رسیده این وارداتی توکو کیفیت باز حوال سی جلی توکی مادود در خونه باید نویسی.
دو ایده کوی چه لزین و آرائشی محصولاتو نیولی تر اترو ده پوستکی ده بیلا بیلو ستونزو لپارا کریمونه یا ده منزلو شامپوگان جیلونه تر ماسکونو پوری توکی بی کیفیتا او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړی دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسمو هیله لټول دا چې مشکل دی چې کار او فعالیت وکړي په چا باندې فیشنو اسی دی کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ویلا ویل برخه کې نه به ځان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي، پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام آریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی دوا اخلي خو قیمتي دوا اخلي او با کیفیت دوا اخلي. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پوره اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو ویسې د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بېکیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي لکه پوستکی شدید سوروالی التهابات خارښت سوځیدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بی کیفیت محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو لمنځتلو او د جلدی سرطانونو د شدیدو لامل هم ګرځي.
که څه هم لډیر په خوارا هیڅ په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود و، خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپل مالی ستونزو دې تاړي کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي، ځکه په خبره یې قیمتونو ته وسه نه رسیږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناکه ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل، خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاده برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نور ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ورزده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي، په دغه مسله خوښو چې تر دې وروسته کولای شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانې علمی او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوس مهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمی مشال رادیو ته وویل
د مو پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړ.
په افغانستان کې چې اوس مهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپیو زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د ده په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو. او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کوي نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولای خپل زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې مشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې. اوس مهال زه یعنی خیاط شوم او موږ نن مرسته وکړه اوس کولای شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. ما خپله مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مال اوس کنکور امدګي امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه ورونه چې هغه عادت دا ګرځېدلې ده، معتدین ګرځېدلې دي په 400 په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کړي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وخی ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي وسرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چي دي، دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغلا اصلي کو سره وکي. زبک زکه د غزمر د پمبه قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کال او اخوته د پمبه دلته چې مش خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په داخلګه یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړي. مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.